سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو نه اورئ. په موخه د دې ست خبرونو ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لارې د فبروري په شپږویشتمه پر شپږمه ورځ هم د مسافر او بارونکو موټرو پر مخ تړلې ده. ټاکل شوی و چې له کابل د طالبانو د حکومت یو پلاوی تورخم ته ورغلی او د فبروري په 15مه یې پر سفري نقطه له پاکستاني چارواکو سره کتلی وي، خو د پاکستان د ملشي ځواک او چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله. سیمه کې د مشال راډیو خبریال ته وویل چې د فبروري 15مه تر ماښامه پورې له کابل کوم پلاوی د مذاکراتو د دویم پړاو لپاره تورخم ته نه دی ورغلی. تر دې وړاندې د فبروري پر 23مه په ننګرهار ولایت کې د طالبانو مرستیال والی مولوي عبدالعزیز مصطفی په مشرۍ پلاوی د پاکستانی پوځ له ځایي مشرانو سره په سفري نقطه کې وکتل، خو د لارې پرانستلو په اړه کوم جوړجاړي ته ونه رسیدل. پاکستانی امنیتي ځواکونو د فبروري پر 23مه پوری غاړې ته د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د مورچو جوړولو پر سر د لانجې له کبله تورخم دروازه وتړله، چې ورسره د دواړو لورو ترمنځ د خلکو تګ راتګ او سوداګرۍ ودرېده. د ملګرو ملتونو د ماشومان او بچي صندوق یا یونیسف وایي چې دوی او شریکان یې په افغانستان کې یوه پروژه پر مخ وړي چې د روغتیا پاملرنې 3% برخه ملاتړ کوي، په ځانګړې توګه د ماشومانو او ښځو لپاره. د دې سازمان په یو راپور کې چې د سه شنبې په ورځ د فبروري په 15مه خپور شوی، ویلي دي چې دا اقدام یې د بدلون په وخت کې د افغانستان د روغتیا جوړښت د ساتلو لپاره کړی دی. د راپور له مخې دا پروژه به په ټول افغانستان کې 2400 روغتیایي مرکزونه پرانیستي وساتي، چې په هغه کې نه شپږ نوي په بشپړ ډول مجهز روغتونونه په ولایتي مرکزونو کې شامل دي. تر دې مخکې د هیلت کلستر په نوم د روغتیایي خدماتو وړاندې کوونکو سازمان تیرمونو په یو راپور کې ویل چې د امریکا د مرستو د ځنډیدو له امله 240 میلیون افغانان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې افغانستان ته د بشري مرستو کمښت تر ټولو زیاتې ښځې زیانمنوي. د ملګرو ملتونو د ادارې د سه شنبې په ورځ د فبروري په 15مه ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید افغانستان هیر نه کړي. د آسیا پاسفیک حوزي لپاره د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال سمیر وان ملی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دوی باید ډاډ ترلاسه کړي چې نړۍ افغانان نه دي هیر کړي او خپل مرستو ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي دفتر یا اوچا په خپل روستي راپور کې ویلي چې د دوی ځینی بشری پروګرامونه د زده کړې، خوراکي مرستو، روغتیا، خوارځواکۍ او په افغانستان کې د اړمنو خلکو لپاره د سرپناه په برخو کې د 2015 کال د جنوري او مارچ ترمنځ د تمویل کمښت خطر سره مخ دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی پر دغه هیواد د امریکایانو لخوا بندیزونه غندلی دي. د چهارشنبه په ورځ د فبروري 23مه د ایران د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې د بقایی په حواله ولیکل چې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریز تعاملاتو په اړه پریکړې کول د ملتونو د قانوني حق یوه برخه ده چې هیڅ اړخ حق نه لري چې په سیاسي پلمو یې ګډوډ کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت او د خزانه وزارت د دوشنبه په ورځ د فبروري 23مه د ایران د نفتي محصولاتو د لیکت او پلور سره تړلې یو شمیر اشخاص، شرکتونه او د تیلو لیکدونکي د نویو بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې ایران د خپل اټومي ګواښ، د بالستیک توغندیو پروګرام او د ترهګرو ډلو ملاتړ سره د نړیوال امنیت بې ثبات کولو ته دوام ورکوي. د امریکا د نویو بندیزونو لمخې د امریکایي اشخاصو یا شرکتونو لخوا د بندیزونو لاندې اشخاص او ادارو سره هر ډول سوداګریزي معاملې مندي او په متحده ایالاتو کې د دې هر ډول شتمنۍ کنګل کیږي. چارواکي وایي چې په سودان کې د پوځي الوتکې د لویدو لامل د مړو شمیر لږ تر لږه شپږ څلوېښتنو ته لوړ شوی دی. دا پیښه د سه شنبې په ورځ د اومدر من په ښار کې شوې ده. د خرطوم مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دې پیښه کې 10 نور کسان هم ټپیان شوي دي. مخکې له دې رویټرز خبري اژانس د سودان د پوځ د یوې اعلامیې په حواله راپور ورکړی و چې د انتونوف پوځي الوتکه د اومدرمان شمال ته د وادي سیدنا له هوایي اډې څخه د الوتنې پر مهال نسکوره شوه. خبر پانه کې ول شوې چې په دې پیښه کې پوځي پرسونل او ملکی وګړي هم وژل شوې دي. د پیښه لامل تر وسه له رسنیو سره نه دی شریک شوی، خو په سوډان کې د پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم پیژندل شوې ملیشو ترمنځ جګړه د 2023 کال په اپریل کې پیل شوې ده. د دې جګړې په پایله کې لسګونه زره خلک وژل شوي او د ملګرو ملتونو د شمیر له مخې له 2 میلیون څخه ډیر خلک بې ځایه شوي دي. جګړه په سوډان کې د بشري ناورین لامل هم شوې ده. او د چمپیونز ټرافي سیالیو په دوام کې د افغانستان او انګلستان د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ لوبه نن پیل شوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پچ وګټله او لومړی یې د توپوهنې پریکړه وکړه. دا لوبه به د پاکستان د لاهور ښار په قذافي لوبغالي کې ترسره کیږي. دا نن ورځ لوبه د افغانستان او انګلستان لوبډلو لپاره ډیره مهمه ګڼل کیږي، ځکه چې بایلون کې لوبډله به د چمپیونز ټرافي څخه بهر شي. تر دې وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خپل لومړۍ لوبه د سویلي افریقا پر وړاندې د 102 منډو په توپیر سره وبایلله. د انګلستان لوبډلې هم په دې جام کې خپل لومړنۍ لوبه د استرالیا پر وړاندې بایللې وه. سلامونه بیا حمزه فرشته سه حاکم او د طاهر روشان په تخنیکی همکاري دا خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د راپورونو په لړ ورا سره د افغانستان اړوند راپورونه واورې، تر څنګ به یې د متحده ایالاتو او اوکراین ترمنځ د یوې مسودې په اړه هم تاسو ته بهرنی راپور لرو. او د کرکټ اړوند د چمپیونز ټرافي سیالیو په لړ کې د افغانستان او انګلستان د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د لوبو تازه حال به هم درسره شریکو. او د دې تر څنګ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په دې وروستیو کې سیلابونه راغلي دي او د دغه سیلابونو لسکونو کسانو ته مرګ ژوبل اړول د خلک اندېښنې لري. دا چې څه دی وایوري
نو تاوانونه خره سولې د مځکې ویوړل وروره پسونه ویوړل ډېر مصرفونه مو پکړي وو کوټونه مور کړی دي ټکټران وو تاوانونه مو کسر کړی دي نو خو وسه خپل سر نه.
دغه راپور تفصیل وړاندې په خبرونه کې را سره واوري. د سیلابونو اړوند جزئیات به تاسو سره شریک کړو. نور راپورونه هم اوریدلای شئ را سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم زموږ خبري ټولګه ته ډیر زیات ښه راغلاست. څنګه چې مخکې هم تاسو ته ویل، قدرمن اوریدونکو، په افغانستان کې په دې وروستي ورځو کې د ورښتونو له امله سیلابونه راغلي دي. مونږ غواړو په دغه خبرونه کې پر دغه وغږیږو چې سیلابونه څومره خلکو ته زیانونه اړولې دي او د دې ترڅنګ خلک څنګه کولای شي د دغه سیلابونو پر مخ وړاندې مبارزه وکړي. علتونه چې دی ولې دغه سیلابونه په افغانستان کې ورځ تر بلې زیاتېږي، د اقلیم بدلون اړه هم مونږ سره کارپو خبرونه کې ملما دی، هغه سره به هم خبرې وکړو. خو په سر کې راځي د افغانستان اړوند دغه راپورونو په هکله یو راپور چې زموږ همکار اکرام الله اکرام چمتو کړی دا به واورو. بیرته راګرځو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورښتونو او سیلابونو شپږ دیرش کسان مړه کړي او څلوېښت نورې ژوبل کړي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې ویلي چې د دغه بارانونو او سیلابونو له امله دغه راز لسګونه کورونه او سلګونه جریبه کروندې هم ویجاړې شوي. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس مولوي عبدالله جان سایخ په یو ویډیو بیان کې چې نن د دې ادارې په اکسپانه خپور شوی ویلي،
زموږ د ولایتي ریاستونو د ابتدایي ارقامو له مخې په ټول هیواد کې د طبیعي پیښو له امله بدبختانه تقریبا 6 کسه هیوادوال شهیدان شوي، 4 کسه هیوادوال ټپیان شوي دي، 240 کورونه په مکمله توګه او 1 کورونه په قسمي توګه ویجاړ شوي دي. همدارنګ سلګونه جریبه کرنیز ځمکې هم ویجاړ شوي دي.
نوموړي ویلي چې د زیانمنو سره د مرستې لپاره سیلاب ځپلو سیمو ته د دوی د سروې ټیمونه رسیدلي او ژربله خلکو سره مرستې هم وشي. سایق دا هم ویلي چې دغه سیلابونو او واورو له امله په یو شمېر ولایتونو کې لارې هم تړل شوي چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت له لوري د بیرته پرانستلو هڅې روانې دي. که څه هم نوموړي نه دی ویلي چې په وروستیو سیلابونو او ورښتونو کې په کومو ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اوښتي، خو د راپورونو پر بنسټ فراه، هلمند او کندهار هغه ولایتونه دي چې سیلابونو ګلۍ او سخت اورښت پکې یو شمېر کسان مړه او ژوبل کړي. فرا بیا تر ټولو ډېره ځپل شوي. چارواکو ویلی چې د دې ولایت په بکوا او پښترود ولسوالیو کې سخت غلی او سیلابونو 22 کسان مړ کړي او څلور یې ژوبل کړي دي. د فرا ولایت د بکوا ولسوالی یو اوسیدونکي غلام الله آزادی راډیو ته وویل
فرا ولایت د قلیکا پښتکو ولسوالی اړوند د ګجر آباد په بکوا ولسوالی کې بیلابیل ولسوالیو کې ډېر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي او له پته مرغه ډېر شدید توپانونه و جلۍ وه باران و باد و چې موږ هم د هغه جملې متضررینو چې موږ ته هم ضرر ورسېد او ټوله شپه بېګاه بېدونې سرپناه ناست و موږ کورونه ویجاړ شوي دي.
هلمند او کندهار دوه نور هغه ولایتونه دي چې د طالبانو د حکومت د سیمه ییزو ادارو او چارواکو له قوله د سیلابونو له امله پکې 15 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د کندهار ښار د 5مې ناحیې یو اوسیدونکي محمد اغا چې د سیلاب له امله کور نړېدلې ازادي راډیو ته وویل
ټول سرکونه کورونه خامک کورونه باز چپه کړل او خلکو ته د مالی د خوا ډېر تاوان ورسوي او بعضې خلک پشکې خوږ مرم سول زموږ کور هم دغلته را چپه سو او خو الحمدلله موږ پکې یو څوک نه دی مړ سوی خوش سوی خو مالی تاوان ډېر ته را ورسوي.
دغه سیلاب ځپلي د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. دا سیلابونه او اورښتونه په داسې حال کې دي چې وار له مخه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د واورو ورېدلو له امله لوی لارې تړل شوي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. پرون سه شنبه د سختو واورو له امله د سالنګ لویه لار د ترافیکو پر مخ وتړل شو چې نن چهارشنبه ماسپښین د راپور تر لیکلو هم تړلې وه. د بامیان، دایکندی، بدخشان او تخار ولایتونو له ځینو سیمو هم د سخت واورو د ورېدو په پایله کې د ځینو لارو د تړل کېدو راپورونه ورکړل شوي. افغانستان د نړۍ له هغو ګوتو په شمېر هېوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون سخت ځپه دی. تیر 2024 کال هم دا هېواد له سختو سیلابونو سره مخ و چې له امله یې سلګونه کسانو ته مرژوبله واوښته. تیر کال په مۍ میاشت کې بغلان سختو سیلابونو وځپلو چې د رسمي شمېرو له مخې لږ تر لږه 315 کسان یې مړه او له 1400 ډېر یې ژوبل کړل. دغه راز له 2000 ډېر کورونه هم ویجاړ کړل.
د سیلابونو اړوند راپور مو واورید. څنګه چې مخکې هم ویل ډیری ولایتونه د دغه سیلابونو او دغه طبي پیښو له امله زیانونه یې ګاللي دي چې په دې کې ډیره برخه د هلمند او اروزګان ولایت تار اورېدلې ده. نو دا چې د هلمند او اروزګان ولایت کې دغه پیښه څومره خلکو ته مرګ ژوبل اړولې ده، څومره کورونه ویجاړ شوي دي، په همدې اکله د اروزګان ولایت نه زموږ همکار د سیمې نه راپور چمتو کړی. دغه راپور مو واورې بهتر ګرځو.
یو خښت غواړي فقیر خښت غواړي خلک راځي روټي ټاکنه په شان خو نه تړي کیږي او به کې ډیر دي الله دا ډیر دي دا کله ګره پر سره خسته کله کورونا ما دې زرا نه دین وته دي نو څوک دین وته دي هم نشي نشي څه نه یوه نه څه دي.
د دې هلمند ولایت د ګریش ټول سوالي دی و وسیدون کې ژغدي چې د تیر شپې د سیلابونو د زیانونو په اړه ژغیږي. د هلمند ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې تېره شپه په دغه ولایت کې سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. اعلامیه زیاتوي چې په مرکز لشکرګاه، ګریشک، سنګین، موساکلا، نوزاد او باباجي ولسوالۍ کې شپږ تنه وژل شوي دي چې یوه یې ښځه، درې ماشومان او یو نارینه شامل دي پکښې کې، او همدارنګه لس تنه نور زخمیان دي. سیمه ایز مسولین وایي چې ټولو غمجنو کورنۍ ته رسېدنه سوي او هم یې د خطرناکه سیمو څخه خوندي ځایونو ته انتقال کړي دي. دغه مسولین همداراز وایي چې سیلابونو او بارانونو شاوخوا 1500 لمریزې سولري هندارې هم تخریب کړي او سلګونه جریبه مځکه یې هم زیانمنه کړې ده. بلخوا د هلمند ولایت په ګاونډو اروزګان کې سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د اروزګان ولایت یو شمېر اوسیدونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیر شپې سیلابونو د دې د ځمکو حاصلات زیانمن کړي او سلګونه جریبه ځمکه یې تخریب کړې ده. دوی د حکومت او نړیوالو موسساتو څخه د مرستې غوښتنه کوي.
نم عجی عبدالرزاق
نو تاوانونه خیر سولې دې مده کې ویوړل وروره پسونه ویوړل ډیر مصرفونه مو پکړی و کوټونه مور کړی دي ټکټران و تاوانونه مو سره کړی دي نو خو وس خپل سر نه سپه جوړ دولت خو کز مر سره کومه کوي خو چې دغه مر دیوالونه و دغه ځایونه را جوړ کړي د مر د کورونو صدا وبو وګرځي دا خو مرته ډیر
سید نبی دې دغه وطن نو چرته مینه کې ځکه کرده ده پوسته بری آقا نیکی بیا بلا نو بیا می ده پراده گونی آنی ورطا دیک کرده و وقت می دقا کرده آقا می بیا بلا و اسم موم وار ولی ما اپنی علاق پا پسر که گرده ده آقایش مسلمانان و تغانمان و دست رایون اصر و نره و دخو حتی نور رو خود غربی ده لحظه بخدا که یو بسمان پر داری تلیس
د اورزګان ولایت سیمایز چارواکو هم د بیلابیل اعلامی په خبرولو سره ویل دي چې په دغه ولایت کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي. دی په یادو اعلامی کې ویل دي چې دغلته ګڼ شمیر کسان هم د سیلابونو څخه ژغورل دي. د پداسیال کې د چې د تیر ورځ رئیس د افغانستان د نور ولایتونو په ګډون په هلمند، کندهار او اورزګان کې هم په زیات شمیر ورشتونه سوي چې د ځانی او مالی زیانونو ترڅنګ لوی لاري هم تړلې دي او زیان منی کړی دی.
تاسو د اورزګان او هلمند ولایت د سیلابونو اړوند راپور واورید چې څومره خلکو ته زیانونه اړولي وو. اوس هم په همدغه برخه کې را سره د چاپیریال ساتنې او د اقلیم د بدلون د برخې کارپو ښاغلی سلیمان خیل صاحب را سره سټوډیو کې د تلیفون په لیکه وصل دی. سلامونه سلیمان خیل صاحب، ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله، خبرونې ته ډیر ښه راغلست. په سر کې که راته دا ووایي چې دغه د طبیعي پیښو د زیاتېدو اصلي لاملونه په افغانستان کې څه دي؟
ډېر زیاته مننه. د دې لپاره چې موږ ورځ تر بلې د طبیعي پیښو شاهدان یاست، اصلي عامل یې اقلیم بدلون ده. تاسو متوجه اوسئ چې تېر کلو کې به داسې سیلابونه به نه وو په دې وختو کې، او په دې دومره شدت باندې په دومره ډېر زیات زور باندې به سیلابونه نه وو چې خلکو کورونه او خلکو ځانونه لاسه ورکړي. نو دا ما په هاند ورځ په ورځ نور به هم ډېریږي، کار په کال په کال نور به هم ډېریږي. لکه څنګه چې اقلیم هر څومره بدلون کوي هغومره به سیلاب به ډېریږي، هغومره به وچکالیګانې ډېرې راځي. افغانستان متاسفانه هغه هېواد ده چې ډېر زیات د اقلیم بدلون په مقابل کې کمزوری ده او دې نه ډېر زیات زیانونه اخلي.
سلیمان خیل صاحب، څنګه چې موږ هم پوهیږو په دغه وروستیو کلونو کې په افغانستان کې په ډیری ولایتو کې دغه پیښې زیاتې شوې دي د سیلابونو، البته خو بیا هم خلک یو قسم ته بې خبره دي د دغه سیلابونو نه. کله چې په یو کلي کې په یو ولایت کې بارانونه شدید بارانونه کیږي، کورونه خام دي، خو بیا هم خلک په کورونو کې ناست وي او د راپورونو پر بنسټ دغه د سیلابونو زیانګال ډیر خلک چې دي هغه دغه ښځې او ماشومان دي. ولی خلک مخکې نه د سیلابونو نه د ساتنې دپاره د ځان ساتنې دپاره آمادګي نه نیسي او یا هم یو اقدام نه کوي؟
خدای داسې مسله ده چې اولا خو په افغانستان کې د دې کم وړاندوینې چې کېږي د سیلابو په اکله باندې یا د ورښتو په اکله باندې، هغه د لری پرتو سیمو ته دا خبره نه ور رسیږي. لکه لری ولایتو ته یا لری کلی ته ولسوالیو ته چې هلته خلک ډېر زیات زیانمنېدونکو حالات سره مخ دي، دا خبره هلته نه رسیږي. تاسو اوس وګورئ، اکثره وخت چې سیلاب راځي په هغه ولایتو کې راځي یا په هغه کلي ولسوالیو کې راځي چې هلته لاسرسی په اجتماعي رسنو ته ډېر کم ده، هلته خلک عامه پوهاوی او رونه ده سوای ده د سیلابو او همداسې د نور مسایلو باندې عامه پوهاوی نه ده سوای ده. نو که چیرې دولت اعلان کوي چې په سبا یا بل ورځ مطلب سیلابونه راځي یا ورستی دي ځانونه چمتو کړي، نو دغه پیغام خلکو ته نه ورسیږي چې ځانونه چمتو کړي یا ځان یا د سیلاب ځای خزان وباسي. نو دغه باعث کیږي چې د هر څه چې موږ نه خبره اوسېږو هموغومره ډېر زیات زیانمن کیږو. نو په دې حکله باندې باید دا ووایم چې لکه تاسو څنګه وویل، ښځې او ماشومان دې لپاره ډېر زیات زیانمن ځانونه لاسته ورکوي چې هغوی هغه قدرت د تېښت نه لري، یعنی ډېر ضعیف قدرت لري. هغوی نشي کولی چې د سیلاب په وخت کې زر هغه منطقه یا هغه ځای ځان وژغوري. او دومره مسله دا چې چیرې یو د پیغام کلی بندو ته رسیږي چې ځانونه وژغور او بس سیلاب راځي. زیاتره خلک عقیدتي فکر ورته کوي، فکر کوي چې دا هسې خبرې دي او عقیدتي ورته ګوري، وایي هر څه چې خدای کوي بس دغه خبرې موږ نه منو. نو هغه دغه مشکل ده چې خلک ډېر زیات دفل کېږي او ډېر زیات قربانۍ ته نه اخیستل کېږي.
سلیمان خیل صاحب، څنګه چې تاسو هم په دې پوهیږئ، دغه طبیعي پیښې خصوصا سیلابونه په هغه منطقو کې ډېر راځي چې هلته د سیندونو غاړې وي، د اوبو غاړې وي، او یا هم په داسې د غرو په لمنو کې کورونه وي. دغه خلک خو له پخوا پوهیږي چې د اوبو د لاره د دوی د کورو او یا هم د دوی د اوسیدونکو د دوی منطقو باندې ده، خو بیا هم ډېری خلک په دغه برخه کې غفلت کوي. اوس هم ویل کېږي چې بارانونه په افغانستان کې په همدغه ولایتو کې او نورو ولایتو کې شدیده شوي دي. بارانونه لا هم په افغانستان کې روان دي، لا هم د ډېرو سیلابونو امکانات شته دي، خو بیا هم ډېری خلک بیا هم غفلت کوي. ستاسو وړاندوینه څه ده؟ خلک باید څه وکړي دا چې په هغه سیمو کې دوی اوسیږي چې امکانات د سیلاب او د اوبو راتلو پې زیات ده، دوی باید څه وکړي؟
په لومړي کې باید د خلکو عامه پوهاوی د ډېر زیات اوچت شي، ځکه که چیرې یو کس یو مسلې نه پوه نه اوسېږي او خبرې نه آګاه نه اوسېږي، هغه ډېر زیات زیانمن کېږي. نو په هغه تر څنګ دولت خلکو ته عامه پوهاوی داسې وکړي چې هغه ځایونه کې د سیلاب خطر شته ده، هغه ځای کې ساخته یا د کورو جوړولو اجازه دی ورنه کړي، او په زمن کې دولت کولای شي د خپل د وړاندوینو سیستمو باندې بیا پانګونه وکړي. اوس دوه ورځې یا یو ورځ نه، مطلب یو ورځ یا نیمه ورځ کې خلک نشي وتلی خپل ځایونو خپل کلي نه. نو د دولت سیستمونه ډېر کمزوري دي، نشي کولای چې دقیق وړاندوینه وکړي چې په دغه ورځ باندې سیلاب امکانات ډېر زیات زیات ده. او درېیمه مسله دا ده چې دې لپاره چې خلک زیانمن نه شي، باید داسې وړاندوینه وشي چې مساجدو، د مکاتبو، د کلیو باندو، د هغه مجموعو یا خلکو څخه چې هلته مالکان دي، مشران دي، هغه د طریق نه عامه پوهاوی دي وشي چې د سیلاب په وخت کې خلک څه وکړي، د سیلاب نه وروسته خلک څه وکړي، او سیلاب په جریان کې خلک څه وکړي، تر څو دوی ډېر زیانمن نه شي. نو دغه هغه مسایل دي چې متاسفانه په افغانستان کې په کار لږ سوی ده، پې باندې نه سوی ده. نو چې کار پې باندې ونیسي، هر دفعه مونږ په دې باندې خبرې کوو، هر کله مونږ خبرې کوو بغلان سیلاب چې مونږ باندې راشي بغلان مونږ هېر کړو، همداسې دغه کار بیا مونږ په ننګرهار کې مونږ باندې اوسو، اوس دغه بیا په هلمند او په کندهار کې مونږ باندې اوسو، دا سیلابونه به بله ورځ بل ولایت ته به راځي. خبره دا ده چې خلک دې باید متوجه اوسېږي، عقیدتي چلند دي ونه که چیرې هر رسنۍ نه، رادیو نه، تلویزیون نه ورباندې غږ کېږي چې سیلاب راځي، ځانونه وباسئ، ځانونه چمتو کړئ. دوی ته باید دغه توجه وکړي دغه خبرې ته، او دا پیغام جدي ونیسي تر څو د دوی ځان او مال وژغورل شي.
اوریدونکو ته دا وایي، کلنډ اوریدونکو ته وایي چې د سیلاب په وخت کې څنګه چې تاسو مخکې ویل چې ډېری خلک خبر نه وي، د سیلاب په وخت کې هغه مهم ټکي چې دوی باید په پام کې ونیسي د ځان ساتنې لپاره، د کورنۍ د ساتنې لپاره، هغه کوم ټکي دي چې په هغه عاجل وخت کې او لنډ وخت کې دوی باید عملي کړي؟
خو چیرې چې سیلاب راځي یا وړاندوینه کېږي چې سیلاب راځي، خلک باید هماغه وخت کې کوشش وکړي هغه ځایونه پرېږدي، خپل کورونه دې پرېږدي، هغه وخت دې په فکر کې ونه اوسېږي چې کور دما کور سیلاب وړي. کوشش دې وکړي چې اول حالات کې هغه ډېر زیانمنېدونکی قشر چې هغه ماشومان او ښځې دي، هغه د ځینه دوی باید وباسي، سړیان یا نارینه، خپل زنانه او خپل ماشومان دي، هغه خپل کورونه یې وباسي، داسې یو کلینیکو ته لاړ شي، داسې یو مرکز دولتي جایو ته لاړ شي چې هلته دولت رسرسی ډېر ده، دولت کولای شي چې خلکو سره مرسته وکړي. او دومره خبره دا ده چې هغه وخت کې دې په دې فکر باندې ونه اوسېږي چې مطلب د ما مال پاتې شو، د ما هغه پاتې شو، عاجل دې خپل هغه خپل ځان دې وژغوري. همدې نور مسایل دي چې په جریان دي چې سیلاب راځي، دوی کوشش ته وکړي چې دولتي هغه محلي دولت چې کوم لارښوونې دوی ته کوي چې کوم لارې باندې راشي، څنګه راسي، او په کوم طریقه باندې راسي، دغه ټول لارښوونو ته دوی غوږ ونیسي تر څو نور هم زیانمن نه سي. که چیرې ته سیلاب په جریان کې یو کس کور نه وځي راځي، دغه خپله هم د زیانمنېدونکو حالت ډېر زیات اوچت وي. نو خو بهتره دا ده چې دغه کار د دولت د توصیف په اساس باندې ورته غوږ ونیسي او خلک د ځان وباسي. او د اخره مسله دا ده چې دولت هم باید یو څه خپل ظرفیت باندې کار وکړي. د پیښې په مقابل کې وړاندې مبارزې یو اداره ده په افغانستان کې چې دا متاسفانه یو څه بودیجه نه لري او یو څه تخنیکي ظرفیت دغه اداره ضعیف اوسیږي، هغه مورا خلکو ته د سیلابو همدغسې د طبیعي پیښو هر هغه طبیعي پیښه چې افغانستان ته خلکو ته مشکلات ډېر جوړوي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان د اقلیم بدلون او چاپیریال ساتنې د برخې کارپوه سید محمد سلیمان خیل صاحب را سره په خبرونه کې میلمه و. کور ودان چې زموږ پوښتنو ته ځواب راکړه. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان له ګڼ شمېر ولایتونو نه د ستاسو رالیږل شوي پیغامونه دي، د هغه افغانانو، د هغه کسانو چې د دغه سیلابونو نه زیانمن شوي دي، دا به واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه چې خپل د پرا ولایت ما د بکوا ولسوالی، نو بکوا ولسوالی کې ډیر سخت تیز باد رالی او ډیر زیات باران وسو، ځکه چې دلته ډیر مسلمانان خوشکړي هم دي، مثال ډیر مرسوي هم دي او ډیر خلکو ته ډیر توانونه هم ورسېدل. یعنی یو زموږ ملګری دی، د دې تقریبا 12 سټې اندارې شي باد په وکړي دی، حساب ورته کړی تقریبا 15 لک کلداري تواني کړی دی. سرای چې چار دیوالي وو په دې خونه باندې راګرځېدلی و، د چار دیوالي د سرای د مکمل د چار دیوالي نړېدلې ده، زیات وټاکونه نړېدلې، بيخي زیات انسانان ډیر ډیر حد وړي دي، د پمپو پایې ښلې دي، بيخي داسې پتی باد او داسې پتی اپتر وسه نو راغلی په بکوا ولسوالی کې، لکه دا پرون راچې راغلی ډیر زیانونه رسول ډیر زیات.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. روزګان ولایت کې د ولسوالی د بومی د کلی سره دا پیغام تاسو ته یوړم چې د ډیر سختو سیلو د عمل زموږ د نن پندوس تقریبا زکه ته ډیر سخت ځان رسیدلې دي او نو حاصلات ما د لاس اور کړې دي، هم ځکه مو د ډبرو ډکه سوي ده او بزګر یې هم ډیر ناتوان دي. نو هیله کوم چې زموږ سره کومک همکاري ټول دولت وکړي. نو پر خدای سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. احمد یم له میدان وردګو مې اړیکه نیولې. میدان وردګو کې تقریبا 50 سانتی واره شوی. نو مو ځای کې چې دي دا واوره ډېره کې لارې بندې دي، نو مشکلات زیات دي. نو د سروالۍ نه همدا غوښتنه ده چې د سړک پاک. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر. متحده ایالاتو او اوکراین د یوې مسودې په شرایطو موافقه کړې چې له مخې به یې واشنگټن د کیف د ملاتړ په بدل کې د اوکراین معدني سرچینو ته لاسرسی ومومي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه کوي د روسیا او اوکراین ترمنځ جګړه ژر پای ته ورسوي. دا لا څرګنده نه ده چې اوکراین به د قانونو د تړون د لاسلیک په بدل کې څه ترلاسه کړي. نور حال په دې راپور کې.
سونی وړاندې نادر ځمکني عناصر، قانونه او نورې طبي سرچینې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په هڅو کې یوازې یو بل عمل اخته کېده، خو اوس همدا توکي د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو په مرکز کې دي. متحده ایالاتو او اوکراین د یو تړون د مسودې په شرایطو موافقه کړې چې له مخې به واشنگټن د کیف د ملاتړ په بدل کې د اوکراین طبي سرچینو ته لاسرسی عمومي. د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو خبري څانګې په وینا د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 15مه قوي نخې نخانې وی چې یو تړون پر چوکاټ اصلاح شوی ده او د اوکراین ولسمشر باید د لاسلیک لپاره د دیونی په پای کې واشنگټن ته ولاړ شي. دا خبر وروسته لاغې خپور شي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پلان لري چې د دیونی په وروستیو کې واشنگټن ته د یو تړون د لاسلیک لپاره سفر وکړي. د اوکراین ځینې دولتي سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د امریکا او اوکراین ترمنځ په دې تړون کې به د اوکراین مهم معدنونه او نورې طبي سرچینې لکه تیل، ګاز او نور شامل وي. مخکې له دې د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د مدني موادو د تړون د پخوانۍ مسودې له لاسلیک کولو څخه انکار کړی و او ویلي و چې په مسوده کې د اوکران لپاره هیڅ ډول امنیتي تضمین نشته. ریوټرز خبري اژانس راپور ورکړی و چې دا لا روښانه نه ده چې آیا اوکراین توانېدلی چې هغه امنیتي تضمینونه ترلاسه کړي چې له متحده ایالاتو څخه یې غواړي، یا به یوازې د واشنګټن څخه ډیری پوځي مرستې ترلاسه کړي چې په بدل کې به یې امریکا ته اجازه ورکړي چې د دې هیواد مدني سرچینو ته لاسرسی ولري. له موضوعي بخبرو سرچینې ریوټرز وویل چې د کیف او واشنګټن ترمنځ اوکراین ته د نورو وسلو د مرستو لیږلو په اړه بحثونه هم لا روان دي، خو کومې پایلې ته نه دي رسېدلي. کیف دا اعتراض هم کړی و چې واشنګټن غواړي 1.5 میلیارد ډالر په ارزښت د اوکراین طبي شتمنۍ ته لاسرسی ومومي، خو له اوکراین سره د متحده ایالاتونو مرستې ډېرې کمې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې اوکراین به د مدني موادو د تړون د لاسلیک په بدل کې څه ترلاسه کړي، وویل چې متحده ایالاتو تر اوسه پورې کیف ته د پوځي تجهیزاتو په ګډون 350 میلیارد ډالر مرسته ورکړې ده. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې متحده ایالات به څومره وخت اوکراین ته پوځي وسلې ورکړي، وویل چې دا ممکن د یو څه وخت لپاره یا شاید تر هغه وخته پورې دوام وکړي چې موږ له روسیې سره موافقه وکړو. خو د امریکا ولسمشر یو ځل بیا وړاندوینه وکړه چې په اوکراین کې جګړه چې اوس یې 1/4 کال ده ژر پای ته رسېدلی شي، خو هغه ونه ویل چې دا کار به